ورځ مو په خیر. دا ازادي راډیو دا پښتو خبرونه ز فرشته جلال زی او طاهر روشانه از مانو ټولم کران چې په دې پروګرام کې را سره دی وړاندې کوو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان پر حالاتو د پاکستان د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف تازه څرګندونه واوري. پرویز مشرف ویلي په افغانستان کې بلوچ یو شمیر بلوچ بلتون غوښتونکو ته پناه ورکړ سوې ده او د هغه ځای څخه دوی خپل تخریبي فعالیتونه تنظیموي. په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو خو د دې ساعت د خبرونی د مطالبو په پیل کې خبرونه لرو. د افغانستان کورنی خبرونه او ورسته د نړۍ څو مهم خبرونه وړاندې کیږي.
امنیتی چارواکی وایي چې د هرات کندهار د لوی لارې د امنیت ساتلو تدابیر جدي کړی دی. جمهور رئیس کرزی په اورزګان ولایت کې هغه بمی حمله غندلې چې ملکی کسان یې مړه او ټپیان کړل. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي مبارزو مشر له یوې حملې روغ ووت. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران انقلابي محکمه به سبا ته د هغو مظاهره کوونکو ډلې ز محاکمه جوړه کړي چې د انتخاباتو په ترڅ کې نیول شوې دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان په جنوب او لویدیس کې امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې کې امنیتی تدابیر جدي کړي دي. دا سرګندونی ورسته تر هغه کېږي چې وسلوالو مخالفینو تیر ورځ د هرات فرا د لوی لارې په اوګدو کې د خوړو د نړیوال سازمان په کاروان حمله وکړه. په فرا ولایت کې سیمیز چارواکو تایید کړي چې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ نښته کې کابو څلوېخت نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو وطن عسكر وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی دي. په دې پیښه کې د دوو بهرنیو سرتیرو او دریو ملکی کسانو له وژل کېدو څخه هم خبر ورکړل شوی دی. ولسمشر کرزی په اورزګان ولایت کې ورستۍ بمی حمله چې ملکی کسان یې مړه او ټپیان کړل سخت غندلې او دایې د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار بللې دی. تیر ورځ د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بم په چاودنه کې 14 تنه ملکی کسان ووژل شول او 2 نور سخت ټپیان شول. د جمهور رئیس د دفتر په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د خلکو دښمنانو په هغو کسانو حمله کړې چې روژه یې په خلو کې و او د عمل غیر انساني او د بخښنې وړ نه ده. د اورزګان ولایت امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د دې پیکې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي مبارزې مشر تیر شپه د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې له یوې چاودنې ژوندی راووت. له پروان ولایت څخه د ازادي رادیو خبریال خبر راکړ چې محمد عارف ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسیدلی خو د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. د پروان ولایت د امنیت قومندان جنرال سید خیلی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات پیل شوی دي. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین رئیس محمد عارف ویلي دي چې په دې حمله سیاسي اړخ لري. د پروان ولایت امنیت قومندانۍ د پروان ولایت امنیت قومندانۍ ویلي دي چې د دې پیښې په اړه څلور کسان نیول شوي خو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه یې څه نه دی ویلي. د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې طاهر یولداش پورې مربوط دوه تنه ترورستان یې نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته ویل چې نیول شوي کسان د ازبکستان اوسیدونکي دي او د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د خالد احمدوف او نصر احمد په نومونو نیول شوو ترورستانو اعتراف کړی چې دوی د ترورستي حملو زده کړې د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې کړې دي. او د بلخ ولایت امنیتي مسؤلینو د دې ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د 15 تنو مشکوکو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکړ. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي دا کسان په دې ورستیو کې په ترسره شوو پوځي عملیاتو کې نیولې دي. د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شیرجان دورانی خبریالانو ته د نیول شوو کسانو د خودلو په محل نن وویل چې دغو کسانو اعتراف کړی چې یو شمیر پولیس او ملکی کسان یې وژلي او په دې ولایت کې د ناامنیو د رامنځته کولو هڅې کولې. د وتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فریدی هوډ سیفی نواوري.
د ایران د جمهوری ریاست دفتر د یو اصلاح غوښتونکي مذهبي مشر آیت الله عظما یوسف سنایی پر ضد د جمهور رئیس د سپکاوي په تور محکمې ته مراجعه کوي. د ایران د فارس خبری آژانس وایي د جمهور رئیس حقوقي ادارې د سنایی پر ضد یو لیک برابر کړی دی چې پکې د سنایی پر ضد شکایت شوی او ځانګړې محکمې ته به یې ولیږي. تیرمیاش د ځوانانو ورسپانی سنایی په دې تورن کړي و چې د جمهور رئیس پر ضد یې له توهینه ډکو کلماتو څخه کار اخیستې. سنایی د مخالفو مشرانو کلک ملاتړی دی او په هغو انتخاباتو چې پکې احمدی نژاد د ولسمشر په توګه وټاکل شو وایي چې له درغلۍ ډک دی. د ایران انقلابی محکمه به سبا ته د هغو مظاهره کوونکو چې د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې برخه درلوده د ډله ییزې محاکمې پنځم پړاو پیل کړي. د ایرنا دولتي خبري آژانس د رپورټ له مخې د ایران د خبري رسنیو خبریالانو ته به سهار په انقلابي محکمې کې د ګډون اجازه ورکړی شي خو بهرني خبریالان منه دي. ایران شاوخوا 140 تنه مظاهره کوونکي چې د وروستیو انتخاباتو وروسته نیولي محاکمه کړي دي. په دې کسانو کې اصلاح غوښتونکي سیاستمداران فعالان او د بریتانیا او فرانسې د سفارتونو کارکوونکي شامل دي خو مخالفین په دې باور دي چې دا یو نمایشي محاکمه ده. د روسیې د ولسمشر یو همکار سرګی پریخود کونن اویل ترکمنستان او روسیا له ترکمنستان څخه روسیې ته د طبیعي غازو د رسولو پر بیا احیا کولو باندې کار کوي. پریخود کوچه ترکمنستان ته د روسیې له ولسمشر دمیتری مدویدف سره په سفر تللی وای. د دوړو هیوادونو د غازو کمپنۍ بر ډیر ژر سره خبري وکړي. د دې خبرو هدف د زینو مسلو لکه د بایو او د غازو د انتقال د بی پیلیدو او د محلويش په اړه روسي فیصله خودل شوې دي. سکال د اپریل په میاشت کې کله چې د غازو پایپلاین وچاودیدنو له عملی د ترکمنستان د غازو صادرات له جدي خندونو سره مخامخ شو. روسیه هر ورځ د دې پایپلاین پر بیا رغولو کار کوي. پری خود کو د هغې غونډې ترڅنګ خبرې کولې چې د ترکمنستان په ترکمنباشي ښار کې د جمهور رئیس مدویدف او بردی محمدوف ترمنځ روانه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د مهمو شرایطو په باب له متحده ایالاتو سره اختلافات په خپل حال پاتې دي. هغه چې نن په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل هیله من ده چې د دواړو خواوو ترمنځ دا فاصله راکمه شي. دواړه خواوې د لویدیځې غاړې په هغو سیمو کې چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي د اسرائیلي ودانیو د آبادولو پر سر اختلاف لري. واشنګټن په کامله توګه د دې ودانیو د ودانولو د بندېدو غوښتنه کوي. نتانیاهو تر دې دمخه چې په خپله خاوره کې د امریکا له ځانګړي استازي جورج میچل سره وویني نن مصر ته سفر کوي. په قزاقستان کې مقامات وایي د معتادینو د تداوي په یو مرکز کې د اور د لګیدو له کبله 13 تنه وژل شوې دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې مامورین او کارکونکي توانېدلې دي چې 40 تنه نور له ودانۍ روغ رمټو وباسي. تر اوسه پورې په دې ودانۍ کې د اور د لګیدو علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان صدر اعظم حکومت ته امر کړی چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. او د نوبل د جایزې ګټونکي امریکایي ساینسپو نورمن بورلاک چې په زراعت کې د شنه انقلاب د پلار په نوم مشهور دی په تکساس کې د 95 کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. ډېر متخصصین د شنه انقلاب امتیاز یا کریډیټ نورمن تر ورکوي چې په خپلو هلو ځلو سره د زراعت په برخه کې د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د نړیوالې قحطۍ په وخت کې لږ تر لږه د 1 میلیارد خلکو ژوند وژغورو. د خبرونو پای.
ساده مازیګر څلور بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې پښتو خپرونې په جریان کې بواوري چې د افغانستان د مشرانو جرګوایي افغان خبریال سید پرویز کمبخش سره باید قانوني چلند وشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږلو لپاره ترتیبات نیولي دي. په افغانستان کې د مهاجرینو وزارت هم د افغانستان ته د راستنیدونکو لپاره د سرپناو کېږدو او له هغو سره د نورو ضروري موادو د مرستې لپاره د تیاریو خبر ورکوي. په هلمند کې په جګړو کې بدای سوي کورنۍ وای د افغانستان حکومت یا کافی مرسته نه کوي او یا په سیمه کې مرستي غیر مستحق خلکو ته رسیږي. په سیمه ایزو مسایلو کې به د افغانستان او پاکستان پر حالاتو د پاکستان د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف څرګندونې واورې. مشرف د پاکستان د اتمی پروګرام دفاع کړی او ویلي دي چې د دوی اتوم بم خوندي دی. د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې لجریانه دی. د مشرانو جرګې د نن ورځې عمومي غونډه تر ډیره حده د افغان خبریال او د ژورنالیزم د پوهنځي د محصل پرویز کمبخش د خوشکېدو په اړه وه. په غونډه کې د مشرانو جرګې ځینې استازو له زندان څخه د ده د خوشکېدل غیر قانوني وګڼل او له حکومت یې وغوښتل چې د پرویز کمبخش سره باید قانوني چلند وسي. کمبخش د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د یوې لیکنې په چاپه خپراوي تورن وبلل سو چې په لومړیو کې د اعدام حکم ورباندې وسو او وروسته بیا په 40 کاله قید محکوم سو. دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې د په اړه د څه ډول قانوني چلند غوښتنه کړې ده به له کابله د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د مشران جرګې اداري هیئت د یوې اعلامیې په خبرولو سره له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل پرویز کامبخش دی مجازات سي. د مشرانو جرګې د یک شنبه په غونډه کې له زندانه د کامبخش خوشي کېدل غیر قانوني اقدام وګڼل سو چې د جرګې غړو په ګډه په دې اړه یوه اعلامیه هم خپره کړه. د مشرانو جرګې دویم منشي عبدالخالق حسیني پشهي د دې اعلامیې ځینې برخې خبریالانو ته ولوستې.
د مشرانو جرګې غونډه ډېر په شدید لحن سره یو اعتراض زیه صادر کړي چې هغه مطبوعات ته او حکومت مسولینو ته سپارل شوی چې باغی کې راغلی دي چې حکومت باید هیڅ کله دغه بدون اشخاص څخه چې د اسلام سپکاوی او د اسلام د پیغمبر سپکاوی کوي د خارجي او د کفارو فرمایشات باید ومنه او نه مني او هغه خلک چې زموږ د عقاید او اسلام په خلاف باندې عمل کوي هغه باید شدیداً مجازات او محکوم کړي.
افغان خبریال پرویز کمبخش چې اسلامي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن ګڼل سوی وو په لومړۍ دو محکمو کې ورباندې د اعدام حکم صادر سو، خو وروسته په کابل کې د سترې محکمې لخوا په 20 کاله بند محکوم سو. د افغانستان د عدلیې وزیر محمد سرور دانش په وینا کمبخش په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د یوه ځانګړي فرمان پر اساس له بنده خوشي سوی دی. کمبخش چې د یوې کوفي لیکنې په چاپ او ویش تورن ګڼل سوی وو یو نیم کال مخکې په بلخ ولایت کې ونیول سو چې وروسته کابل ته راوستل سو. خو په خپله پرویز کمبخش د کابل د محکمو په څو غونډو کې ویلي وو چې دغه جنجالي او کفري لیکنه د نه ده کړې. ویل کېږي چې کمبخش تر خوشي کېدو وروسته له افغانستانه د باندې وتلی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهوري ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه شولو. د کمبخش پر خوشي کېدو کې له یوې خوا د خبریالانو د دفاع ټولنو خوشي شولې، ځینې نورو نهادونو او ټولنو بیا د حکومت دغه اقدام غیر قانوني ګڼلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې پاک صفه پر انټرنیټ واورئ. موږ د ویب سټ آدرس په یاد لرئ: www.azadiradio.org. پر دغه ویب سټ باندې تاسو کولای شئ چې د ورځې تازه خبرونه هم وایست او د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه تاسو کولای شئ چې د عکسونو مجموعه پر دغه ویب سټ باندې وګورئ. د ازادي رادیو په افغانستان کې په 15 شهرونو کې په اف ام فریکوئنسی باندې هم اوریدل کیږي. 0.15 اف ام په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې پر امنیتي حالات او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه یو تحلیلي مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکي کڅه هم ځینې کړي په افغانستان کې د امریکایي قواو د حضور د دوام په اړه پوښتنه کوي. خدای سنت څرګندېږي چې د اوباما اداره به له افغانستانه د وټولو طرحو ته په جدي نظر ګوري. ورسپانې زیاتوي کله افغانستان د کورونو امنیتي ځواکونو پیوړی کول ته جدي پاملرنه وسی او په پای کې افغان ځواکونه د دې جوګاسي چې د امنیتي چارو مسؤلیت خپل په غاړه واخلي، نو لدې سره به له دغه هیواده د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره ورسي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې دغه مطلب لنډیز به احمد تکل وړاندې کړي.
د امریکا د کانګرس دیموکرات سناتور کارل لیوین او د ملګری د امریکایي ځواکونو پر ځای په لومړي ګام کې د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو د پیوړي کول وړاندیز کوي او وایي کچرته د اقدام نتیجه ورنکړه نو بل ګام به د نورو سرتیرو استول وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي چې د ځواکونو استلبا افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل کړي، پاکستان به بې ثباته کړي او د پاکستان په حکومت او پوځ کې دننه هغه ځواک به پیاوړی کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې زیاتوي د بي پيلوټه الوتکو او د خاصو ځواکونو د قطو د حملو ستراتیژي هم په ورته دلیل پاکستان بې ثباته کولای شي. همدا علت دی چې په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال سینلی مکریستل چې د تروریستي ډلو پر ضد د خاصو عملیاتو تجربه کار منصبدار دی دا ډول عملیات غوره نه ګڼي. د وسلوالو ډلو د ګواښ پر کمولو کې ناکامي او یوازې د کورنیو امنیتي قواو پراخولو ته پاملرنه هغه تجربه ده چې امریکا په 2015 او 2016 کال کې په عراق کې کړې ده چې نتیجه یې چندان مثبت نه وه او په افغانستان کې هم ښایي نتیجه ورنکړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د امریکا په توان کې د پخواني محدودیت له وجې ډېره ممکنه ده چې مخکې له دې چې افغان ځواکونه د جګړې ډګر ته راوځي وسلوال مخالفین به په خپل هدف کې بریالي شي. ورسپانه لیکي امریکا باید په ممکن سرعت سره د افغانستان د ملي ځواکونو د پیاوړي کولو چاره ګړندۍ کړي، خو تر هغه وخته پورې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې موقتي زیاتوالی ضروري دی. د ورسپانې په وینا د افغانستان د ملي او سرحدي پولیسو لویه برخه یا بې ګټې ده او یا حتی د ستونزو په جوړولو کې لاس لري. واشنگټن پوست زیاتوي د یادو شویو ځواکونو له سره جوړول او یا د هغو د بدنامو مشرانو لرې کول هسې چې په عراق کې وشول باید له طالبانو سره د مبارزې د ستراتیژۍ مهمه برخه وي. واشنگټن پوست هغې نظریې ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان په 14 میلیونه پښتنو کې له وسلوالو سره د مبارزې او په 14 میلیونه تاجکانو، ازبکانو او هزارهګانو کې د امنیت او نظم د ټینګولو لپاره د پولیسو 3,60,000 کسیز پوځ ته اړتیا ده. خو ورځپاڼه لیکي که د پولیسو د روزنې څومره چټک پروګرام هم عملي شي، امکان نه لري چې د 2011 کال له پای ته رسېدو مخکې دې د افغانستان د کورنیو امنیتي قواو شمیر 3,00,000 ته ورسیږي. ورسپانه زیاتوي طالبانو په افغانستان کې په تیره کندهار ته په نږدې پرتو ولایتونو لکه په هلمند، زابل، غزنی، اروزګان، پکتیکا او فراه او د شمال په ځینو سیمو لکه په کندز کې ځان ته داسې کلک سنګرونه جوړ کړي دي چې نه نړیوال او نه کورني ځواکونه مقابله ورسره کولی شي. نو د امنیتي ځواکونو د استخدام له روانې نیمګړې پروسې او د نړیوال ائتلاف له مرستې پرته د نویو پوځي قطو له جوړېدو سره دا ګرانه بریښي چې دا ځواکونه به له وسلوالو طالبانو سره په یوازې ځان مبارزه وکړی شي. واشنگټن پوست زیاتوي په داسې یو حالت کې پکار ده چې د نړیوال ائتلاف ځواکونه له افغان ځواکونو سره په نارامو سیمو کې ګډ عملیات وکړي او د سیمو ساتنې ته افغان ځواکونه موظف شي څو طالبان یې بیرته ونشي نیولی. د دې طرحې هدف د وسلوالو د قدرت او توان کمول او ورسره د افغان ځواکونو د شمیر او اغیز زیاتول دي او په پای کې به دا ځواکونه وتوانېږي چې د امنیت د ټینګښت مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د ستراتیژۍ په عراق کې نتیجه ورکړه. ورځپاڼه په پای کې لیکي په چټکۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل به نړیوالو ځواکونو ته دا موقع برابره کړي چې په 2-3 کلونو کې پرته له دې چې اهدافو ته زیان ورسیږي په افغانستان کې خپل حضور کم کړي. خو خبرداری ورکوي چې اوس مهال یو ناڅاپه له دې هېواده وتل به د امریکا ملي ګټې له سخت خطر سره مخامخ کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان ته د حجیانو د لیږلو ټول ترتیبات نیولي دي. د دې وزارت سرپرست محمد صدیق چکری نن د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون ته د دغې پروسې په اړه معلومات ورکړل. ښاغلي چکری وویل ټاکل شوی چې سږ کال 10,000 حجیان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي چې 10,000 یې د خصوصي سیاحتي شرکتونو لخوا د هیواد ته انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وای سعودي عربستان ته د حجانو د لیږدولو او هلته په بیلابیلو مقدس ځایونو کې د دوی د هستوګنې لپاره ټول کارونه ترسره کړي دي او ادعا کوي چې سږ کال به حجان له لویو ستونزو سره مخ نشي. د حج او اوقاف د وزارت سرپرست محمد صدیق چکړي د ولسي جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته وویل سعودي عربستان ته د حاجانو انتقالول به د عقرب د میاشتې په درېیمه نیټه پیل او تر دیرشمې پورې به یې دوام پیدا کړي. هغې ډاډ څرګند کړ چې سږ کال به د افغان حاجانو په انتقال او بیرته هیواد ته راوستلو کې ستونزې نه وي.
ما پروګرام تاوري تنظیم کردیم.
موږ خپل پروګرام داسې تنظیم کړی دی چې له آریانا افغان هوایی شرکت سره مو قرارداد کړی. د هغې له مخې زموږ حاجیان د عقرب له درېیمې تر دیرشمې پورې باید سعودي عربستان ته ورسوي او سږ کال زموږ د کار شوالی په دې کې دی چې د حاجي ټکټ دوه طرفه دی. د هر حاجي د تګ او راتګ وخت معلوم دی. مثلا پوهیږي چې د دوشنبې په ورځ پر 10 بجو له کابله جدې ته پرواز لري او د سه شنبې په ورځ پر 11 بجو له جدې څخه بیرته کابل ته راځي. یو بل ابتکار داسې وي چې موږ یو هیات ټاکلی. دغه هیات به له هر حاجي سره ګوري، د اوسېدو ټول ځایونه به ګوري، ټولې کېږدې به څاري.
نوموړي وویل سږ کال 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي چې 10,000 خصوصي سیاحتي شرکتونه بیایي. چکړي وویل سږ کال په هر حاجي ټول 1,30,000 افغانۍ لګښت راځي. د نوموړي په وینا حاجیان به له 4 زونونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف څخه سفر کوي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حاجیانو له بېلابېلو ستونزو څخه شکایتونه کړي دي. دوی په تګ او راتګ کې له ځنډ او په سعودي عربستان کې د استوګنې په ځایونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي. پروسه کال سعودي عربستان ته د یو شمېر حاجیانو لېږدول وځنډول شول. همداراز داسې راپورونه ورکړل شول چې په دې کار کې ډېرې پیسې ورکې شوې. له همدې امله د هغه وخت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر حمیدالله فاروقي له دندې ګوښه کړای شو، خو د حج او اوقافو د وزارت سرپرست وویل چې سږ کال له آریانا افغان هوایي شرکت رئیس په خپله جمهور رئیس ته ډاډ ورکړی چې حاجیان به په خپل وخت او پرته له ستونزې سعودي عربستان ته رسوي.
ساعت د مازدیګر څلور بجې او شل دقیقې سوې. په پوره څلور نیمې بجې به د نن ورځې د دې ساعت تر ټولو وروستي مهم خبرونه په لنډه درته وړاندې سي. په افغانستان کې د مهاجرینو چارو وزارت وایي چې راستنیدونکو کډوالو ته د سرپنا کېږدو او د هغوی د نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره یې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د وزارت د یکشنبې په ورځ کډوالو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف دوه ورځنی سیمینار پرانیستل چې پکښې کې به په ولایتونو کې د دوی چارواکي برخه ولري. د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د کورنیو بې ځایه سوي خلکو د بیا ځای پر ځای کولو لپاره هم هڅې کوي. د دې وزارت د هڅو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې ځینې اټکلونه وایي چې ممکن روان ژمی د کورنیو بې ځایه سویو لپاره سخت وي. وروسته به له هلمند د یو شمېر هلمند د ځینې ولسوالیو د اوسیدونکو څرګندونې واوري چې هغوی په سیمه کې د افغانستان د حکومت لخوا د ورسېدلو مرستو د توزیع په اړه څه خبرې لري. خو راځئ اول د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت د مسؤلینو د نننی سیمینار له جریانه خبر شو. له کابل حمید مومند رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې غواړي د سګنې جمع له را رسیدونه مخکې بې ځای شو کورنیو او راستنیدونکو کډوالو ته لازمي امکانات برابر کړي. د دغه وزارت مرسیال محمد عمر عیار چې د یک شنبه په ورځ د کډوالو چارو د ولایتي چارواکو لپاره یو دوه ورځنی سیمینار پرانستلو خبر اعلان ته وویل چې اوس مهال دغه وزارت د دوه لکو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره تیاری لري او هڅې روانې دي سو دغه کډوالو ته سرپناه او یا لږ تر لږه کېږدۍ برابرې کړي. لرو چې په مجموعي توګه ټول راستنودونکو کډوال په ژوند کې خوندې کړو او لک تر لګه یو کېګدای او یا هم کومه بل سرپناه ولري. دا سیمینار د دې لپاره جوړ شوی دی چې په څه ډول سره وکړی شو راستنودونکو کډوالو او بېځای شو کورنیو ته خدمات برابر کړو. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د کورنیو بېځای شو خلکو په خپلو اصلي سیمو کې د بیا مېش کولو لپاره هم هڅې روانې دي، خو په هیواد کې د بېځای شو کورنیو په شمېر کې زیاتوالی ته په پام سره داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن یو زیات شمېر دغه کورنیو نه کړی شي چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه شي. د کونړ ولایت د کډوالو چارو رئیس سردار محمد چې په دغه سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی وایي چې کورنۍ بې ځای شوي خلک یوازې هغه وخت خپلو اصلي سیمو ته ستنېدی شي چې امنیت ټینګ شي. د خپل ولایت کې د کډوالو روان حالت ته په اشاره وایي
کونړ یو غرنی ولایت دی او نږدې نورستان ته پروت دی، نو زموږ زیات بې ځای شوي خلک د نورستان ولایت دی، نو کېدای شي که جنګونه په قرار شي کېدای شي په خپل وخت هغوی لاړ شي. خو موږ د یو بل دغه سره زیات مخې چې د پاکستان کې جنګونه دي، زموږ ګاونډي ملک دی، د هغې په وجه تقریبا څلور نیم زره کړي کورنۍ کونړ ته راغلي دي چې د هغوی سره هم د یونیسف ډبلیو پی او نورې ادارې پیټي داسې ټول کومک کوي.
دا ورکړل شوې روسي شمېرې له مخې اوس مهال په افغانستان کې له دوه نیم لکو نه زیات بې ځایه شوې کورنۍ موجودې دي چې اکثره د هیواد له جنوبي ولایتونو او ځینې له شمالي ولایتونو سره تړاو لري. له بل لورې د پاکستان په سرحدي سیمو کې روانې ناامنۍ او په ایران کې د چارواکو ناسم چلند هغه ستونزې دي چې افغان کډوال ورسره لاس او ګرېوان دي. د کډوالو چارو وزارت چې تل د کډوالو د ستونزو د نه هواري لپاره له سختو انتقادونو سره مخ دی ویل دي چې هڅه کوي د دولت او نړیوالو ادارو په مرسته په هیواد کې دننه د کډوالو ستونزې هوارې کړي.
و امر دل چې د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې دننه بې ځایه سوي او له راستنیدونکو سره د مرستو پروسه سرعت ورکړی. خو په هلمند کې په جګړو کې بې ځایه سوي کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. واضح ده هلمند د افغانستان له جنگ ځپلو ولایتونو حسابېږي او د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې خلک د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې ځایه سوي دي او تر ډېره حده مرکز لشکرګات راکوچ سوي. خو دلته دوی وایي چې د دوی لپاره ځانګړي سوي مرستې تر ډېره حده حیف مایل کیږي او مستحقو خلکو ته نه رسیږي. په لشکرګا کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي او رپورټ وړاندې کوي.
د هلمند جنگونو او نامنوی لامل به ځای سوی کورنۍ شکایت کوي چې بیا وزن دی او مرسته نه ورته رسیږي. بیا وزن او نادار کسان چرته کوي چې هستی او شته ټول د جنگونو او بمباروي پر مهال په خاورو ګډ شوی دي او تور لګوي چې د دولت او نړیوالو له لوري هلمند ته د بیا وزن او بې ځای سو په نوم ټول مرسته بډای او د خلکو استازي ترلاسه کوي.
ورته نه دغه لږ په دغه دیوال فن په ګورلار افریا کړ بل په وخت د وخت سره د پخوا د فریا ګور یا رب چې د دغه پر کو نه ورته ترکو هغه چې په قدرت والا دی چې ګردین والا دی هغه
دولت
نه سخته غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو د ویش پر مهال د شفافیت زمینه برابره کړي. دوی د تل پشان پر زور ځواکو باندې تور لګوي چې د اړو کورنیو پر ځای ټول مرستی دوی وړي. مگر د هلمند والی محمد غلاب منګل وایي چې تر ډیره هڅه کړې ده چې په هلمند کې تازه بیا وزلو او د جنگون له امله بې ځای سو کورنۍ ته مرستې ورسوي. ښاغلی منګل وویل د مرستو د ویش د پروسې د شفافیت په اړه یو شمېر کارکوونکي هم له دندې لرې کړي دي. هغه له خلکو نه غوښتنه وکړه چې کچېرې یو څوک پر غیر عادلانه ویش ویني خبر دې ورکړي چې د ولایت مقام یې په اړه چټکه پرېکړه وکړي.
پورا تفصیل به د ازادي راډیو د سبا سهار د 8 بجو په خبرونه کې او د 10 بجو په خبرونه کې وړاندې سي. وخت مو کم او معذرت غواړم. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د امریکا په متحدو ایالاتو د سپتمبر د 18 د حملې په څیر د نورو سترو حملو د احتمال خبره کوي او له دغه سي تهدیدونو د پاکستان د ساتلو ژغ چتوي. د افغانستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات په لسمه د کوټې د ازادي راډیو د خبريال پر پورت کې واوري.
پرویز مشرف د تیر جمعې په ماښام د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون ای آر وای کې له لندن په مستقیمه توګه میلمه وو. مشرف په قبایلي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د شتون په تایید سره وویل که دغه تروریستان ونه ځپل سي نو پر امریکا باندې د 18 سپتمبر په ډول د یوې بلې حملې خطر هم ترې احساسېدای سي.
یہ مجھے معلوم ہے کہ القاعده کے لوگ ہیں ہمارے پہاڑوں میں ہیں جو سچ ہے وہ بولنا.
دا ماته څرګنده د چزموش په غرونو کې د القاعده خلک ستا چې رښتیا وي څوک باید پټ نه کړي. هغه حال تستا او موږ خبر یو چې دوی له هغه ځای په پاکستان او له پاکستانه د باندې د تروریستي حملو پلانونه جوړوي. نو د دې امکان ستا چې هغه دی یو بل ستر تروریستي حمله تر سره کړي. خو موږ یعنی پاکستان او زموش پوز باید بشپړ هڅه وکړي چې د القاعده ډلې خلک له پاکستان او باسي چې له دا ډول خطرونو څخه پاکستان هم وژغورل شي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو تروریستانو نو نفوس ته په پام سره داسې اندېښنې رامنځته شوي چې کېدای سي د پاکستان اټومي ځواک له خطر سره مخامخ سي. پرویز مشرف دې ته په پام سره دا خبره رد کړه چې ګواکې تروریستان دې د پاکستان اټومي اساسو ته ځان ورسوي.
یې بالکل غلط خیال ہے اور غلط باتیں ہیں. یہ پاکستان کے ایٹمی میں
نہ دابخ نہ سم فکر او نہ سم خبر دی. پاکستان اٹومی زیر میں لہر پلاو خوند دی او دا غوی خوند توپ مز د پوت پلاس کی دی. د خدای فضل دی مز ډیر قوی پوت جوړ کړی دی. هغه په خوند کول شو په هیږي. ز فکر کوم دا خبر هڅ پر پاکستان باندې تور لګول دی او دا به هیڅ کله ونس چې مز اٹومی زیر میں دی د تروریستانو لاس تور سی
هات میں ہمارے یہ اساسے چلے جائیں.
پرویز مشرف په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ورستوی فعالیتونو ته په پام سره چې افغان او ناټو ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت زور اخیستی د افغانستان د راتلونکو په اړه په نظر ورکولو سره وویل
افغانستان میں طالبان کا زور ہے وہاں ان کو ہرانے
کے لیے افغانستان کے طالبان پزور کی دی اغوی ته د ماته ورکولو لپاره فوجي ځواکونه کا امریکایي فوجونه وی کا افغان ملي اردو وی او کا د ناټو ځواکونه باید زیات سي. دمګړی ته حالت موجود فوجونه کم دی او حالت د قواو زیاتول ضروری دی. موږ بل خپل لوري په قبایلی سیمو کې د دغه وسلوالو په ضد مبارزه کوو چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو تروریستي شبکه لمنځه یوړل سي. پاکستان تل تور لګوي چې په افغانستان کې موجوده د هند کنسولګری هلته د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي او له هماغه ځایه په غیر مستقیم ډول په پاکستان کې لاسوهنه کوي. پرویز مشرف هم پر افغانستان تور ولګاوه چې هلته ملت پالو بلوڅو ته پناه ورکړې ده او هغه له هغه ځایه د بلوچستان د ازادۍ په نامه په کوټه او نورو بلوڅمشتو سیمو کې د وسلوال مقاومت قومانده پر غاړه اخیسته.
انڈیا کی دو کونسلیٹ جو ہیں جلال آباد اور کندہار میں
کندہار اور جلال آباد کی چې د هند کونسلګری دی د هغوی کار همدا دی چې په پاکستان کې لاسوهنه وکړي. موږ خبر یو دوی د بلوچستان په تاوتریخوالي کې لاس لري او هلته په کابل کې چې د پاکستان ترورستان ناست دي افغانستان ورته پناه ورکړې. د هغو بلوڅو ترورستانو ته روزنه ورکوي، وسله ورکوي او په بلوچستان کې وسلوال مقاومت ته راستوي. پرویز مشرف د ملت پالو بلوڅو او حکومت ترمنځ د مخالفتونو او شخړو په اړه په نظر ورکولو سره وویل، هو دا سمه ده چې په بلوڅانو کې له اسلام آباد څخه د ناهیلۍ او محرومۍ احساس موجود دی او دوی ته باید خپل حقوق ورکړل سي، خو که څوک د پاکستان تجزیه کېدل غواړي د هغوی مخه باید ونیول سي.
اگر کوئی جگہ کچھ لوگ ایسے یا کچھ عناصر
که په کوم ځای کې یو څه خلک یا یوه ډله وي چې وایي موږ له پاکستان سره نه اوسېږو او جلا کېدل غواړو، نو آیا هغوی ته بورغاړې وځو؟ د هغوی په ضد خو باید جګړه وسي او ماتې ورکړل سي. هېچا ته دا حق نشته چې ووایي موږ پاکستان نه منو. که دوی پاکستان نه مني نو لاړ دي سي له هېواده دباندې دې واوسېږي. له داسې خلکو سره خو باید نرمي ونه سي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي په پاکستان کې که د هر ایالت خلکو ته ایالتي او اقتصادي خپلواکي ورکړل سي چې هغوی وکولای سي په خپله خوښه خپلې پرېکړې وکړي، دا سباده او د پاکستان د اساسي قانون ضد خبره نه ده. مشرف د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګواکې ده د خپلې واکمنۍ پر مهال هر کار د امریکا په خوښه کاوه داسې وویل، دا خبره هغه خلک کوي چې ما نه پیژني او په لوی لاس پر ما تور لګوي. زه د هیچا سړی نه یم او نه وم. هیڅوک هم په ما د خپلې خوښې کار نسي کولای. زه تر هر څه وړاندې د پاکستان ګټې په پام کې نیسم او نیولې مې دي او ډېر ځله مې د امریکا د غوښتنو په خلاف پرېکړه کړې ده. نو
د وخت د کموالي په خاطر مو دا رپورټ بشپړ نشر نه کړو. معذرت غواړو. د ازادي راډیو د سبا سهار په خپرونو کې حتما اوریدلی سي. فریده هوټ سیفي به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د ترهګرو د یوه مشر طاهر یولداش پورې مربوط دوه تنه تروریستان نیولې دي. افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ګوزن د ناروغۍ ضد کمپاین پیل شو. افغان ولسمشر په ورزګان ولایت کې وروستۍ بمی حمله چې ملکی کسان یې مړه او یا ټپیان کړل سخت غندلې او دا یې د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار بللې دی. په زابل ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو هغه حمله ناکامه شوه چې غوښتل یې د قلات له زندان څخه وسلوال طالبان خوشي کړي. د ایران د جمهور ریاست د ایران د جمهوری ریاست دفتر وایي د یو اصلاح غوښتونکي مذهبي مشر آیت الله عظما یوسف سنایی پر ضد د جمهور رئیس د سپکاوي له امله محکمې ته مراجعه کوي. د ایران انقلابي محکمه سبا ته د هغو مظاهره کوونکو چې د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته یې په مظاهرو کې برخه درلوده د ډله ییزې محکمې پنځم پړاو پیلوي. یو روسي چارواکی وایي ترکمنستان او روسیا له ترکمنستان څخه روسیې ته د طبیعي غازو د رسولو پر بیا احیا کولو باندې کار کوي. د قزاقستان د متعدینو د تداوی په یو مرکز د اور د لګیدو علت لا هم نه دی څرګند شوی. په پیښې کې شاوخوا څلوېښت تنه مړه شوي دي. او نن به د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ولسمشر سره په قاهره کې خبرې وکړي. تمه ده چې عمده مسله به د منځني ختیځ د سولې بیا پیل کېدل وي.
ساعت ده مازدیګر څلور بجې او دو دیرش دقیقې دي. د ازادي راډیو دا پښتو خپرونه تر پنځو بجو ده. تر پنځو بجو په خپرونه کې د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام لرو او د روژې مبارکې په مناسبت ځانګړی پروګرام. تاسې هر ورځ د روژې مبارکې په مناسبت د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ځانګړي پروګرامونه اوریدلی سي او د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې مو نن واورېدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت اعلان کړی دی چې دوی د حاجیانو د لیږلو لپاره ټول ترتیبات نیولی دي. د دې وزارت سرپرست محمد صدیق چکری د نن ورځې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون په غونډه کې د دغې پروسې په اړه معلومات ورکړل او وویل چې ټاکل سوي سږ کال 30,000 حاجیان د حج د فرضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولیږدول سي. د دغو حاجیانو له جملې به 10,000 د خصوصي سیاحتي شرکتونو لخوا د هیواد ته انتقال سي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې سږ کال به دغه پروسه په پوره شفافیت ترسره سي او حاجیان به ډېرې ستونزې نه لري. تاسې به د حج او د افغان لپاره د ترتیباتو او هم درس د حج په ورځو کې د ازادي راډیو له خپرونو ځانګړي پروګرامونه اوري او د دغې پروسې په تعقیب به مشتاق تر پوښتنه خبرو. د ازادي راډیو تاسې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په 15 اف ام باندې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې پاک صاف اوریدلی سي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګرانو دوستانو او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیرې شي. دلته بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د تاسې ورک شوي عزیزان ولټوي او په دغه لټنه کې له تاسې سره مرسته وکړي. تاسې کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 00 22 14 45 15. درانو اوریدونکو ډیر کله د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي او داسې اوریدونکو هم شته چې کله یې ورک عزیز پیدا شي نو دوی موږ ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدي او همدارس له ازادي راډیو څخه مننه هم کوي. لکه دغه ګران اوریدونکو چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی.
شیر د ولسوالۍ د توتیا د کلي څخه د زرنجان د حجی عبدالغنی کاکا زوی خبره کوم. محترمو د ازادي راډیو څخه او د ازادي د راډیو کارکوونکو څخه یو جهان مننه. محترمو د ازادي راډیو موږ ډیره په شوق سره اورو او بل اخیره چې دغه د ورکو شوي عزیزانو خبرونه چې د هغه ډیره په زړه پورې ده. زموږ سره د رحیم په نامه یو نفر و تقریبا 2 کاله را سره و او بل اخیره چې موږ د ازادۍ د راډیو اواز صفوته موږ خبر ورکړي د ورکو شوي عزیز زموږ خبرونه یې نشر کړه او د ورکو شوي عزیز قربان پیدا شو. محترم جمعه صاحب د رحیم پلار دی ډیر ډیر سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته وای نو ډیر ډیر خوشحالي ښکاره کړه. زموږ څخه او د ازادي د راډیو څخه خدای جل جلاله دی وکی چې د هر ورور او د هر خور ورک شوی عزیز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو. تاسو د توجه نه یو جهان مننه.
نو ګرانو دوستانو کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي لطفا ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ او په خپل دغه خوخی کې مونږ او اوریدونکو در سره شریک کړئ. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. نو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. دا هم هغه پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوي دي. دا پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. دوه نفر دي چې په نامو دي سار احمد دل دي محمد حمید نور دي. خپل کله یو کور نه درته معلوم تقریبا دی اتون کلو دي شپاگو کلو دي. خود خپل پلار نم او جورو نمانی زید سی دی پلار نمی ده محمد سید دی اکا نمی ده سید محمد او دی ورور نمی ده فضل عمر دی بل ورور نمی ده سید عمر دی بل ورور نمی ده خوب او دی بل ورور نمی ده محمد زولام رسول دی گیرود لولا سواسی زنگو علی ده و بس دو شماره باندی دی 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 زنگو وگی سی دو نفر چیری کوم کلی کې بغزنی کې د لچا تر ما ته زنګ والو چې تاسو څوک نه پر دي نو که د خپلوان دا غږ اوري د ماغه بس په دغه شماره دي زنګ و 0 1 5 1 5 4 5 9 شماره بیا تکرارون 0 1 5 1 5 9 4 5 9. سلام علیکم.
الو السلام علیکم، ز عزیز خان د بغلان ولایت نه خبر کوم. په نامه رحیم الله د پلان می مولا غنی او د دورزګان ولایت د دایکزو ولسوالی د سیدانو د کلی اوسیدونکو د دورون می نقیب الله او د پلګ کاکان می حاجی عبد الله حکیم ده. کچته د ورور او پلار د ماغه غاور یو کول شي د سره په دغه لمبر خبرې وکي 0999 او 2588. بیا تکراروم 0999 او 2588. دایره دوه مسکی کی لمه سره د بغلان کې کار کوي. بیا هم ابراهیم الله د پلان می مولا غنی او د ورزګان ولایت د دایکزو ولسوالی د سیدان د کلی اوسیدونکو د ورور نومې نقیب الله او د کاکا نومې حاجی عبد الله حکیم ده.
ګرانو دوستانو، که تاسو په خپل وخت سره ونس وکړی چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه پروګرام واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې آدرس ده www.azadiradio.com. په دغه آدرس تاسو کولی شئ چې خایسته عکسونه هم وګورئ او همدارس د ازادي راډیو ټول پروګرامونه او تازه خبرونه واورئ.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي راډیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسیدلې دي. دغه پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسو ازادي راډیو اورئ او په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول هغه پیغامونه واورئ په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه قسم نمیږم په کوال شورې خبرې کوم. زما ورخ سړی ورک دی، سامدین نمیږي. د پارادین زوی دی، د باودین ورور دی، د علاودین وراره دی، د بکواد ولسوالۍ دی، د شاوغه د کلي. او زما لمبر دغه دی 0 اویا 100 څلور اتیا 0 1 2 3.
سید احمد د سردار محمد زوی، د عبدالحمد وراره، د لالی وراره، د خپل سید عالم د سید احمد ماما خبرې کوم. سید احمد د شل ورځې کېږي چې ورک شوی دی. هر چاته د یز د سورکته ایران د یز د سورکته وی دی. هر چاته چې پته معلومه ده په دغه شماره چې موږ ته ستاسو زنګ ولې په کمپیوټر کې په دغه شماره دی موږ ته زنګ وی. سید نصر سید ایسر 54 31 25. خدا حافظ و نگهدار. خدای دې وکړي دغه شماره موږ ته خبره کوي. و سلام په احترام.
زه د لوګر د ولایت د پاتخوا بشانی د کلی اوسیدونکو سید اقبال له ایران تاسو سره په لیکه کې یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. بعد د سلام زما یو ورور چې نوم یې سید عبد الله، د پلار نوم یې میر سید احمد او د نیکه نوم یې میر عبد محمد دی. تقریبا د 10 کال کېږي چې کوم معلومات نه لرو. نو که چیرته سید عبد الله په خپل زما غاوري او یا بل څوک د پاړه باندې کوم معلومات لري، نو هله کوم چې په دې نمبر سره د زموږ سره اړیکه ټینګې کړي. 0909 214 906. بل شمیره ده 0909 209 415. په ایران کې زما شمیره ده 0098 942 85 215. بیا تکراروم 0098 942 85 215.
زمو زخان زابل د ولایت خاکران د ولسوالۍ د ګرانډ کلیو چلون کړم. ما دی وندوال لکه ملتان د غازی لکه ګلاب ورکتی کچیر پیدا سو زارت کول. ما د دویش مارزنګ وی 1913 1912 1958. والسلام.
السلام علیکم زمر سلیم دی تراز سوالینا خبر کوم یو قاز میرویس په نامه د ابراهیم زوی د کنر ولایت د تراز د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی مور یې زموږ په کور کې ورته انتظار باشه دا څو کلو راهیسې ورک دی او لاغرکه دی که هر ځای کې زموږ اواز اوري پیغام هم اوري د دغه شمارې سره دې تماس ونیسي 0-295-83-3-6 دا زما شماره ده هیله کوم چې که بل څوک چې څوک پرې خبر دی که زموږ اواز اوري نو موږ سره دې اړیکه ونیسي او مور یې ورته انتظار باشي او ډېر په تشویش دی. السلام
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
الو السلام علیکم. نوزنا یو ګور دی چې نیم دی او دیو دی نیم یې نیمان دی دبل دی بخما دی کور افغانستان کې دی زخپل فلال د کراچۍ سره تاسو خبره کوم. زما نوم شریف لا دی کچېره چې د پاکستان څوک معلومات ولري یا بل پاکستان معلومات مشتراکي نو د ټلیفون په داش مې را مشتره رنگ وي 0-308-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
یو نفر د امیر جان په نامه چې دلبر قاضی دی د کرا د کلي د فراه ولایت ګلستان د ولسوالۍ ډېر وخت کېږي چې ورک دی. د دغه په هکله که څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
کوم زدا د دې راډیو کار کوونکو ته سلام علیکم. زما نوم دی سمیلا دما ورور متیلا نومېږي. په ایران په شیرا شهر کښې نادرکه شوې ده. د پلار نوم دی نرعالم. ولایت لغمان او رسالۍ علي شاهي. نس نس کمه څلور کاله شل دی که د ما خپله دا اواز اوري یا که د نور یار دوستان اواز اوري په دې ټېلیفون شماره دی مونږ ته خبر راکړي. 0 3 23
السلام علیکم. زه احمد الله د کوټې څخه خبرې کوم. زما یو اخشي ورک دی تقریبا 14 کاله کېږي. نوم یې علي احمد دی. د پلار نوم یې سردار محمد نانوای دی. که نوم یې عطا محمد وي که هر چا ته یې پته وي موږ ته دې په دغه ټېلیفون نمبر باندې اطلاع راکړي. د ټېلیفون نمبر دا دی 0 3 15 23 4 3
سلام علیکم. زه شیر محمد خبره کوم د کوټې څخه. زموږ یو درې هلکان دي په نامه. یو د خان نوم دی. یو د عبدالعادي نومېږي. ګل امین الله نومېږي. د کندوز د ولایت څخه راوتلي دي. تر اوسه هېڅ درک نشته. یا دی په خپله دغه زموږ اواز اوري نو موږ ته دې په دغه شمېره ټېلیفون وکړي. 0 3 3 8 3 5 9 6. وسلام.
السلام علیکم. بعد السلام. زما یو اکا دی محمد ظریف نومېږي. د 30 کالو په شاوخوا کښې کېږي ورک دی. د محمد عمر اکا روزګان د ولایت دی. د ګزو د ولسوالۍ دی. د تمزان علاقهدارۍ دی. د ټېلیفون نمبر 0 9 12 4 9 3 8 4.
زه مولوي موسی جان د کوټې خروټ آباد څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زما یو ملګری وي په نامه د ملا میرزا. تقریبا 8 کاله کېږي چې نادرکه دی. ملا میرزا د زابل د ولایت د دایچوفان د ولسوالۍ د چلکور د منطقې د حبیبلا اکا د کلي اوسېدونکی د حاجوته کاکو زوی. که چېرې ملا میرزا خپله زما غږ اوري ملا میرزا دې خپل کور ته راشي یا دې زما سره په ذکر کېدونکې شماره تماس ونیسي. او که چېرې ملا میرزا زما غږ نه اوري یو بل څوک د ملا میرزا شناخته زما اواز اوري نو بیا دې زما سره په دې شماره تماس ونیسي. 0 3 02 3 8 3 4 3 8 6 4. د کوډ نمبر 0 0 2 نوي دی. شماره یو ځل بیا
د کوډ نمبر 00202302 8 3 4 4. والسلام مننه.
السلام علیکم. زه امان الله د کندهار د ولایت مرست ولسوالۍ د بلخیزو د میان د کلي اوسیدونکی یم. د ازادۍ د لړۍ د کارکوونکو څخه دا هیله لرم او د دې ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ سامانونه شي. زموږ یو عزیز چې د نکیب الله په نامه دی، د ملنګ قاضي دی او د حیات الله او د حمید الله ورور دی. 13 کاله کېږي چې نادره کوي کدی زما اعلان خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. 0 3 5 3 8 1 5 2 5. زه دې ته دعا کوم چې زموږ پیغام دوه او درې واره نشر کړي، ځکه چې موږ ته ډېر صلاحیت نه لرو. دونه وخت موږ سره فعلا نصب چې بیا موږ ټلیفون هر وخت پاکستان کښې استوګنه نه شو کولی، موږ زیات په وطن کښې استېږو. نو دا زموږ پیغام که دوه او درې واره نشر کړي، نو موږ د دې څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. قدرت الله خان تاجک د پاکستان کوټې ایالت کوچناغه څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما د اما یا ترور زوی چې د صلاح الدین په نامه یادېږي، د 2000 میلادي کال د سپتمبر پر 4 نېټه د خپله کور څخه ندرکه سوی دی. که چېرې تاسو د صلاح الدین په باره کښې معلومات لرئ، نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون را وکړئ. 00 92 300 93 00 4 3. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د ستار د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور چې پړوک نومېږي، نن تقریبا 8 کاله مخکې د کور نه بېدارکه شوی دی. که پړوک په خپله زما دا اواز اوري او یا د دې یا دوست دا اواز اوري، مهرباني وکړي پر دې نمبر زموږ سره تماس ونیسي. د افغانستان کوډ نمبر 00 93 999 24 23 18. ټلیفون یو ځل بیا تکراروم: 00 93 999 24 23 18.
زه عبدالرحیم دم ساکلا څخه خبرې کوم. د جخ خال د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور عبدالحی نومېږي، 3 کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما غږ اوري یا د معلومات یو څوک لري، په عمرم 15 کلن دی، موږ ته دې په دغه نمبر ټلیفون وکړي: 00 28 50 150. 00 28 50 150. والسلام.
زه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د اوتکزو د کلي یم. زما نوم عبدالسلام ده. پیلن مې کور په کندهار کښې په جړۍ ولسوالۍ کښې ده. زه پیلن په ایران کښې د مسافرۍ شپې ورځې سفا کوم. زما یو د اکا زوی ده چې نوم یې محمد ناصر ده. د ده د زوی نوم روشان ده. دا 10 کاله کېږي چې د خپله کوره نادرکه ده. یا که دی په خپله دا اعلان اروي یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري، پر دغه ټلیفون شماره دې ما سره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شماره ده: 00 19 621 20 4. بله شماره مې ده په افغانستان کښې: 00 81 21 322. فقط وسلام.
ګرانو اورېدونکو، محترمو دوستانو، په دې هیله چې په نننۍ پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نوي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د روژې د مبارکې میاشتې خاصه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو، د روژې ځانګړی پروګرام ته ښه راغلاست. ظفر هیواد یم. په دې هیله چې عبادتونه مو د لوی خدای په حضور کې قبول سوي وي، پام وکړئ د قرآن شریف د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
دا قرآن شريف دا مباركو آياتون تلاوت ملازا دي راديو سخوا ورد دا سر محكمة دا دار الإفتار يس مولوي محمد صديق مسلم دا انسانان ترمنز دا حسد پر موضوع خبری كوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. د اسلام سپیشلی دین کې چې د قوي الله، عزیز الله او د غالب الله، د قهار الله لخوا موږ ته نازل شوی دی، قدرتمندي ډیر ارزښت لري. لکه څنګه چې یو قوي مسلمان نسبت ضعیف مسلمان ته ډیر ارزښت لري، د دې سره هم زمونږ معنوي قوتونو نسبت مادي قوتونو ته ارزښتمند دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. هغه کس د پهلوانۍ په حساب قدرتمندي لري، هغه ډېر قوي غښتلی سړی نه دی، بلکې قوي غښتلی هغه کس دی چې د غضب په وخت کې په خپل نفس باندې غالب شي، یعنې د غضب په اساس د شیطان اطاعت ونه شي او مقابل لوری پرې ونه ځورېږي. له دې نه معلومېږي چې تنها مادي قدرتمندي موږ ته ارزښت نه لري، باید موږ معنوي قوتونه ولرو. د معنوي قوتونو په موجودیت کې موږ هر هغه څه چې کوو د الله د رضا لپاره به کېږي، او که چیرې موږ باندې غلبه د شیطان شي، غلبه د نفس شي او موږ په غضب شو، دې په مقابل کې باید موږ عاجله د خپل د نفس قوت قدرتمندي ثابته کړو او د غضب اور مړ کړو. یوه لاره چې موږ د غضب نه نجات پیدا کړو، ستر پیغمبر خپل فرمایلي چې کله تاسې په غضب شوی نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای. او دا روښانه خبره ده چې د اسلام د سپیڅلي دین زده کړه د ټولو مفاهیمو سره زمونږ دغه ټولې نتایج او دغه ټولې پایلې لاسته راځي. نو هیله منو چې زمونږ معنوي قوتونه زمونږ د نفس د مالکیت وسیله شي. په اسلام کې د قرآن په محتواګانو او د ستر پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویناو له مفاهیمونه او د اسلامي ټولنې چې پیغمبر جوړ کړی و، داغونه دا بیخی په جوته کېږي چې اسلام د محبت دین دی، د رعفت دین دی، د خوشبینۍ دین دی. که چېرې خدای ناکرده په چا باندې شیطان غالب شي، بدبینی غالب شي، نو د هغو لپاره د ستر پیغمبر وینا دا ده چې ایاکم والحسد، ډېر ډېر ځان نه وساتئ له حسده، فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطاب. له بدبینی او رخې کینې نه ځان وساتئ، ځکه چې بدبینی او رخه نیکۍ د انسان په دا شانې خوري لکه چې ور خس و خاشاک خوري. د حسد اصطلاح د اسلام ستر پیغمبر پاسه داسې معرف شوی دی چې د بل چا نعمتونو زوال د دې لپاره غواړي چې هغه نعمت دی ولري، یعنی د نورو مالداري نه دی وزوري، هغو ته زوال وغواړي او هماغه مال ځانته وغواړي، نو دته حسد ویل کېږي. نو مسلمان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په فرمایش باندې باید له دغسې حالته چې د بل چا د نعمتونو زوال غواړي هغه بیا ځانته غواړي ځان وساتي، او که نه دغه خصلت د ده په وجود کې حاکم شي دا به د ده ټولې نیکي دغسې وخوري لکه چې ور خس و خاشاک خوري. الله ته مو امیدواري ده چې د ایمان په رڼا کې مونږ د خلکو د نورو شتمنو د مالونو زوال او د نعمتونو زوال نه غواړو. که چیرې بیا داسې وایو چې خدای لکه څنګه چې تاغه ته ورکړې ماته هم راکړې، دا بیا غیر ته کې مشکل نشته، منتها د هغوی نه د نعمتونو زوال غوښتنه د حسد په عنوان یادیږي، او حسد زموږ نیکي خوري، خدای موږ ته وساتي.